دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د بشري حقوقو د ملاتړ سازمان پر روان جنگ کې د خېلو خو په لاس د ملکيانو د وژلو پاړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې د عمل د نړیوالو اصول او مقرراتو په خلاف ده او د جنگي جرمونو په جمله کې حسابيږي د دغه سازمان مسول لال ګل پروند شنبه پر ورځ ویل چې دا وخت د ملکی تلفاتو کچا ورس پر ورځ لوړیږي او باید چې مخې ونیول شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یوناما د ریپورتونو لمخه د روان میلادي کال په تیر شپږو میاشتو کې څه د پاسه 800 ملکیان وژل شوي او یا ژوبل شوي دي د مخکینی اعلان برخلاف د ملي امنیت شورا د شنبه پر ورځ ویل چې حکومت د طالبانو 1500 او 2000 قیدیان نشي آزادولای خود دغه شورا مطبوعاتي وین جاوید فیصل ویل حکومت چمتو دی که طالبان بل لسور کی نو د 15000 قیدیانو د جمله نه به پاتې قیدیان هم آزاد کی وین دا ونویل چې حکومت ولی د طالبانو د قیدیان نشي آزادول لبل خوا طالبانو د غور په ولایت کې د حکومت د ولس قیدیانو د خوشی کولو اعلان کړی دی دا د امریکا غږ واشنگتن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د شنبه په ورځ په هیواد کې د کورونا د وبائی ناروغۍ 122 تازه پیښې ثبت شوې دي او د مړو شمیر تر دې دمه 994 ته رسیدلی دی د غزنی په ولایت کې د یومان په 14 کې شپږ کسان وژل شوي دي او 8 تنه ژوبل شوي دي ولایتي چارواکو ویل چې د مان 14 د سپرلۍ په یو موټر باندې د جغتو ولسوالۍ د قیاق په سیمه کې د یو فرعي سرک په سر باندې وشوه پښیمه کې زمون خبري الوای چې په موړو کې خزي او ماشومان هم شامل دي حکومت یې پلا پر طالبانو چولې خو طالبان لا تر دې زما سنې دی ویلي سور لسور لې پکې ناشته وي په افغانستان کې مشت ګرجستان په سلګونو عسكر د کورونا د ساري ویروس په ناروغي باندې اخته شوی دي د پوخانی شوروي اتحاد دغه جمهوریت د دفاع وزارت منلي چې 201 واتي عسكري د کورونا په ویروس باندې د اخته کېدو نه وروسته ګرجستان ته راوړل شوی دي او علاج لاندې دي ګرجستان د ناتو د غوس ماموریت د چتر لاندې 900 عسكر په افغانستان کې چولې دي پوخانی اجرایی رئیس او د حکومت د سولې د مصالحتي شورا رئیس عبدالله لا تروسا جمهوریت غنی ته په کابینه کې د شمولیت په غرض د خپلو وزیرانو لسنه تسلیم کړي اشرف غنی او عبدالله ترمنز د لاسلیک شوی موافقه لمخې تاکر شوی و چې په یو هفته کې ښاغلی عبدالله خپل وزیران معرفي کړي خو په کابل کې زمونږ خبرې الوا چې تقریبا 2 میاشتې تیر شوي دي مګر تر اوسه پورې د وزیرانو لست د اشرف غنی دفتر ته نه دی رسیدلی دا واشنگتن دی د اف اے ٹی ایف په نوم د اقتصادي عمل نړیوالې کاري ډلې چې د پاکستان حکومت په خارج کې د ټریزم په ملاتړ او د تورو پیسو د سپینولو په ناجایزه کاروبار تورن کړی دی د کورونا د کوینس اوبای ویروس خبرېدو په وجه باندې د روان کال د اکتوبر پورې وخت ورکړی دی چې دغه ادارې پښتون ته د قناعت وړ ځوابونه ورکړي کننو د ټریزم د مربیانو او سرپرستانو په لیست کې به نوم رسمن شامل شي لبل خوا د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې هيومن رائټس واچ پر پاکستانی چارواکو باندې غږ کړی چې د پاکستان د جنگ د ورځپاڼې د چلوونکي میر شکیل الرحمن په خلاف لګول شوي الزامات لغوه کړي ځکه چې پر هغه باندې تورونه د سیاسي اغراضو په بنا باندې لګول شوي دي او د نوموړي د کورنۍ د غړو د ډارولو او زورولو نه دی لاس واخلي د بشري حقوقو د نړیوالې ادارې د عدالت او انصاف د تامینېدو غوښتنه کړې ده دریش په تکلن میر شکیل الرحمن له 13 میاشتنه په قید کې دی د میر شکیل الرحمن د کورنۍ غړي وای چې روغتیاي حالت خراب دی هغه په انتخاباته کې د پاکستان د پوځي مداخله په اړه څو ځله سر مقاله لیکلې وي د جنگ ورځپاڼه چې د لاهور پنډي او کراچۍ نه چاپیږي د پاکستان په خلکو کې خورا زیات مقبولیت لري چېړونکو وایي وروسته له هغې چې په مطبوعاتو کې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د پوځ د لاسوهنو په اړه باندې رپورټونه خپاره شو د پاکستان حکومت د مطبوعاتو د سانسور کولو او د مستقلو ورځپاڼو د مسؤلینو د زورولو پروسه ګړندۍ کړه په عین وخت کې د پېښور های کورټ له حکومت نه وخت دي چې هغه یو سلو او شپږ نوي قیدیان په سمدستي توګه آزاد کړي چې د پاکستان پوز د ټریزم په شک باندې نیولي وو. ګمان کېږي چې د خلکو غوڅ اکثریت د خیبر پښتونخوا د قبایلي علاقو وګړي او د پوځي عملیاتو په دوران کې نیول شوي وو. د محکمې په حکم کې راغلي چې دغه خلک بې قصوره دي او په غیر قانوني ډول نیول شوي دي. د پخوانی یوګوسلاویا د بوسنیا هرزوګینا د جمهوریت د سبرنیکا په ښار کې د بوسنیا د کورنۍ جنگ په دوران کې د سربي ملیشو په لاس باندې لاتو زرو نه زیاتو مسلمانانو قتل عام او ډلیز وژنې 15مه کلیزه د شنبې په ورځ ولمنځل شوه. د بوسنیا هرزوګینا مسلمانان هر کال د خپل وژل شوو عزیزانو او د کورنۍ د غړو په احترام دغه ښار پوټوکاری قبرستان ته ورځي او دعا کوي. خو سکال د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس د خبرېدو په وجه باندې د فاتحې او دعا مراسم مختصر وو. ایوازې هغه کسانو پکې ګډون وکړ چې دغه ډلیزې وژن نه ژوندي بچي وو. په دغه خلکو کې چې د سربي ملیشو په لاس د 1995 میلادي کال د جولای په 12مه وژل شوي وو ګڼ شمېر ښځې او ماشومان هم شامل وو. د دغې پېښې په نړیواله کچه غندنه شوې ده. د جنگ په دوران کې په قصدي او ارادي توګه د ملکیانو په نښه کول او وژل د ملګرو ملتونو لخوا په 2004 میلادي کال کې رسمن د نسل کشۍ عمل وبلل شو. د یو ایس اے ټوډې ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې د امریکا د کانګرس غړو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لخوا د راجر سټون په نوم د خپل یو نږدې او قدیمي ملګري بند د سزا د معافولو غندنه کړې. ټرمپ د جمعې په ورځ د راجر سټون د حبس موده معاف کړه، خو دیموکراتانو نوموړی له خپل قدرت نه په غلطي ګټې پورته کولو تورن کړی دی. سټون چې د جمهوري ګوند سابق قدر سیاسي فعال دی، د تفتیش په دوران کې د امریکا کانګرس ته په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د درواغولو په جرم وی فدرالي محکمې ته کش شوی او قاضي د 2 کالو بند محکوم کړی و. د کانګرس رئیس میرمن نانسی پلوسی د ټرمپ پریکړه مسخره میز وبلله، خو ښاغلی ټرمپ د خپل پریکړې په دفاع کې ویلې دي چې راجر سټون بې قصرو او د سیاسي اغراضو په بنا محاکمې ته کش شوی و. د جنوبي افریقا د عیسایانو په یوې کلیسا باندې په حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. په زرهاو ماتم کوونکو د جمعې په ورځ د عراقي کردستان د سلیمانیه په ښار کې کردانو د یوه روحاني مشر او مشهور صوفي شیخ محمد اکلس نزانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د متحده ایالاتو روغتیایي کارپوهانو ویل دي چې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د بریالیتوب مدار او اعتبار یوازې د کلینیکي پروسې پورې منحصر نه دی. ماهرانو ویل تر څو چې په معاصره توګه د کورونا د کوینونس اوبای ناروغي واکسین نه تیار شوي، د امریکا اقتصاد به هم له موجوده حالت نه ونوځي. له بل خوا د شنبه تر ماښامه پورې په دې موزي ویروس باندې د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوویډ-19 په اوبای ویروس باندې د مړو شو ناروغانو شمیر 1,600,000 لوړ شو او د ناروغانو مجموعي شمیر 3,290,940 دی. او په نړیواله کچه هم په دې موزي ویروس باندې د مړو شو ناروغانو شمیر 15,600,000 ته رسیدلی دی او د مثبتو پیښو مجموعي شمیر 2,050,940 و. که څه هم چې په ایران کې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د ناروغانو شمیر نه دی کم شوی او وضعیت عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی، ایرانی چارواکو اعلان کړی دی د دې ساري ناروغۍ په وجه باندې اقتصادي مرکزونه نشي تړلی ځکه چې د هیواد اقتصاد کمزوری دی. له بلې خوا د سوریې د مهاجرینو په کمپونو کې د دې موزي ویروس پیښې زیاتې شوې دي او د 2 ډاکټرانو په شمول باندې په سلهاوو مهاجرین نیولی دي. په میلیونونو خلک د ادلب په ولایت کې او په نورو سرحدي سیمو کې چې د ترکیې سرحد سره نږدې پرتې دي او په کمپونو کې د مهاجرینو زیات بیروبار دی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدرونه اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د 1502 طالب زندانیانو د خوشی کولو په تړاو یې لا هم دریت پخوانی دي او دا طالب زندانیان نسی خوشی کولای. په همدې حال کې طالبان ویلي چې د غور په ولایت کې د حکومت زندانیان خوشی کړی دي. نور حال زموږ د خبريال رحیم ګل څاروان په رپورت کې واوري.
د نږدې شپږ سو طالب زندانیانو د خلاصون مسأله اوس په جنجال بدله شوې ده. افغان حکومت وایي چې دوی مجرمین دي او نه یې خوشی کوي. طالبان بیا وایي حکومت غواړي په دغه کار سره د طالبانو د زندانیانو د خلاصون په پروسه کې تکتیکی ځنډ رامنځته کړي. افغان حکومت تر اوسه د 15000 طالب زندانیانو نه 4099 خوشی کړي، خو د 1592 زندانیانو د خلاصون سره مخالف دي او وایي چې دوی په مختلفو جرمونو کې لاس او حق العبدي مسائل لري. د ملي امنیت شورا ویان وایي چې طالبانو ته د دې اختیار ورکړي چې د دغو 1592 زندانیانو په ځای د نورو زندانیانو نومونه ورکړي. جاوید فیصل وایي کنه حکومت به نور طالب زندانیان خوشی کړي، خو بلور ته طالبان وایي حکومت په دې کار تکتیکی ځنډ رامنځته کوي. طالبانو دا هم ویلي چې نن د غور په ولایت کې د حکومت 19 بندیان خوشی کړي دي. ځینې سیاسي څېړونکو وایي حکومت د طالبانو هم دا بندیان ور خوشی کړي.
افغان حکومت هم باید د دې پروسې سره همکاري وکړي، د شپږ سو تنه باندې د خوشی کړي. د افغانستان کې په هر اونۍ کې شپږ سو کسان په جګړو کې وژل کیږي، نو د پراخو بین افغاني ګټو لپاره باید قرباني ورکړي شي. که د جنایتکارانو خبرې په افغانستان کې خو همدا اوس هم زرګونه جنایتکاران ګرځي.
د زندانیانو خلاصون په داسې حال کې جنجالي کیږي چې د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو تیره اونۍ هم تاوتریخوالي ته ادامه ورکړې ده.
په داسې حال کې چې موږ د سولې مخامخ خبرو ته روان یو، طالبانو د سولې پر ځای پر خشونت باندې تمرکز ډېر کړی دی. دوی په تېره اونۍ کې په 14 ولایتونو کې 23 ولسي افغانان شهیدان او 45 نور زخمیان کړل.
په ورته وخت کې تېره اونۍ د سولې د اجماع لپاره کابل د دریو غونډو کوربه و. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې دریو وړو غونډو کې په طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت غږ وشو. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد یو خبري کانفرنس ته وویل چې د قطر په شمول لګڼو نورو هیوادونو سره افغان حکومت په تماس کې دی چې طالبان دې ته واچوي تر څو په عاجله توګه تاوتریخوالی راکم کړي.
د سولې د مذاکراتو پاکړه او د اوربند او د بندیانو د تبادله پاکړه سے پډیر واضح ملاتړ سره د نړیوال ټولنې او د سیمې هیوادونو مواجه سولې او د افغانستان دولت له غوښتنو نه هرکلای وکړ.
ولسمشر غنی تیرونی ویل چې تیار دي طالبان په اسلامي نظام کې جذب کړي. سیاسي کارپو عبد سبحان مزبا وایي چې د نظام جوړښت به د سولې په خبرو کې تر ټولو جنجالي او د تود بحث ټکی وي.
مفکوره چې طالبان لري یا کوم تعبیر چې هغه د راتلونکو نظام لپاره لري او کوم وزیر چې د افغانستان ولسمشر وسپر سره مخامخ ده، د دې دواړو ترمنځ واټن شته.
د دوه هیده تړون مخې بین الافغاني مذاکرات د 15000 طالب او زر حکومتي زندانیانو لخلاصون وروسته پیلېږي. د زندانیانو د خلاصون پروسه له تړون وروسته میاشتې وخت اخیستی او لا هم نه معلومه چې کله به دا پروسه پای ته ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د کورونا د وایروس په ناروغي د مړوسو افغانانو شمیر نږدې زورو ته نو ترسېدلې دي. د امریکا روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس پیش کمی سوی خدا ناروغی لهم تر کنترول لاندی ندراغله. دا بلخوا پا پام که ده چی ده تعلیمی موسو ده پرانیستولو پا عرا پریکره با ده دوشن بی پاوراز ده کابینه پا غنده کی ووسه. نور تفصیل زمور ده خبریال اکرام شنواری پرپورت که واری.
د امروختیا د وزارت مرستیال ویان نورالله ترکه وی چې په تیرو 30 ساعتونو کې د افغانستان په ولایتونو کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ 102 مثبت پیښې ثبت شوې، چې وسره په دغه هیواد کې پر کرونا د اخته شو کسانو شمیر 30,385 تنو ته رسیدلې دي.
زموږ د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې 315 شکمنې پیښې مایل شوې دي، چې د جملې 102 مثبت شوې دي، 235 ناروغ شوې دي او د 200 په شاوخوا کې حمله شوې.
د امیر وخت وزارت د شمیرونو پر اساس اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 2,210 پالې پیخي شته دي. د دې وباد خبرېدو راهیسي نن د شنبه تر ورځې 930 تنه د کرونا پر ناروغۍ مړ شوي او 1,115 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. په افغانستان کې له یوې میاشتې راهیسي د کرونا د وباد مثبتو پیښو شمېر کې کمی راغلی، خو د امیر وخت وزارت وی چې وسام په دغه هیواد کې پر دغه ناروغي د اخته کېدو کچه شاوخوا 30% ده او پر ناروغي د اخته کېدو امکانات لا هم زیات. د امریکا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وی چې په افغانستان کې د کورونا وایرس تر کنټرول لاندې نه دی راغلی.
خطر هنوز هم موجود
خطر اوس هم شته دی، یعنی 30% د ټولو سمپلونو مثبت واقعیت دی چې دا عملاً خي چې موږ په داسې وضعیت کې یو چې د کرونا وایرس تر کنټرول لاندې نه دی راغلی. که څه هم دا د کرونا د وایرس سره د مبارزې په برخه کې یو بریالیتوب دی، خو لا هم د خلکو، رسنیو او ټولو هغو کسانو چې په دې برخه کې فعالیت کوي نورو زیاتو هڅو ته اړتیا شته دی.
ښاغلي عثماني نن د کابل د علي جناح په روغتون کې یوې غونډې ته په وینا کې چې د کابل والي هم پکې حاضر وو، وویل چې کله چې د کرونا د وایرس د مشکوکو پیښو د ټیسټ د مثبتو پیښو کچه 15% څخه ښکته لاړه شي، نو بیا هغه مهال دا ویلی شي چې د کرونا ناروغي کنټرول شوې ده. همدې غونډې ته د کابل والي محمد یعقوب حیدري هم وویل چې کرونا لا هم په کابل او افغانستان کې د خلکو ژوند اخلي.
زه تاسو ته په ډاډ ویلی شم چې نه یوازې دا چې دا ناروغي په ښار کې شته ده، په همدې روغتون کې ناروغان شته دي چې تکلیف لري، او د دې غونډې وروسته یې تاسو په خپله کتلی شئ.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست وویل چې نن د جمهوري ریاست د دوم رسیال محمد سرور دانش په مشرۍ د کرونا وایرس سره د مبارزې د اضطراري کمیټې په غونډه کې په افغانستان کې د ښوونځو، پوهنتونونو او علمي موسسو د بیا پرانیستلو په مسله خبرې شوي چې ټاکل شوې د نننۍ غونډې سپارښتنې به د دوشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې تر بحث لاندې راشي او په اړه به یې پرېکړه وشي.
اوسمهال موږ د درېو اړخونو څخه دا موضوع ارزولې ده. یو او تحصیلی اړخ دی، دوهم اقتصادي اړخ دی، په ځانګړي ډول هغوی چې په شخصي ښوونځیو او پوهنتونونو کې کار کوي، ښوونکي معاش اخلي او د مؤسسو خاوندان یې پانګونه کړي، او دریم اړخ یې د روغتیا مسله ده.
په افغانستان کې د نوي 1499 لمریز کال د پیل سره سم د کرونا وبا خپره شوي چې له امله یې افغان حکومت د ښوونځو، پوهنتونونو او نورو علمي موسسو د تړلو پرېکړه وکړه چې تر اوسه ټولې تعلیمي موسسې تړلي پاتې شوي دي. خو افغان حکومت په دولتي ادارو کې د یوې نوې کړنلارې پر اساس په نوبتي ډول کار بیرته پیل کړی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ښوونځو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په برخه کې لویه اندېښنه د ټولنیز واټن د ساتلو مسله ده، او اندېښنه شته چې ډېرې موسسې د ټولنیز واټن مسله په خپلو ادارو کې
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
درنو اوریدونکو، ټاکل شوی چې افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل پلان د تطبیقولو په تړاو په کابل کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستاني لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی دی. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر پرپورت کې ووري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ خبريالانو ته وویل چې جربه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل پلان د تطبیق په تړاو د دواړو هیوادونو د چارواکو په ګډون په کابل کې غونډه جوړه شي. د ښاغلي هیواد پر وینا تر اوسه دغه غونډه د جوړولو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو اوس دواړه خواوې په دې غونډه کې د ګډون لپاره پر چمتووالی بوخت دي.
جلسات بین الوزارتي د داخل در کابل
په کابل کې د وزارتونو ترمنځ غونډه دوام لري تر څو هغه چمتووالی چې د افغانستان اړخ پورې تړاو لري ونیول شي. د پاکستان لوري هم چمتووالی ښودلی چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته سفر وکړي. اجنډا او نیټه لا هم تر کار لاندې ده. د دواړو خواوو په توافق سره ژر نهایی شي،
په توافق هر دو جانب ان شاء الله به زودی نهایی میشه.
ښاغلی هیواد زیاته کړه چې تیرونه په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو په درې اړخیزه غونډه کې افغان او پاکستانی لوري د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خوالي او پراختیا لپاره د عمل پلان د تطبیقولو په برخه کې پر ګډو همکاریو هوکړه کړې ده. د هغه پر وینا په دې غونډه کې چین ژمنه کړې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خکېدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د سیمایزو او نړیوالو اړیکو کارپو مشتاق رحیم چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل پلان په پروګرام کې برخه درلوده، امریکا غته وویل دا د پلان د جوړولو پر مهال د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ تاودو او پر لپسې غونډو ته په پاملرنه هغه راست چې تمه کېده په دې برخه کې اقدامات نه دي شوي. ښاغلی رحیم د پاکستان لوري په دې برخه کې ګرامو بالا او ویل
تر ټولو غټ دلیل خوندار دی چې پاکستان په افغانستان کې چې کمی ګټي دي هغه د دغه تړونونو او د افغان د سولې نه خورا لوړ دي. د پاکستان حکومت په دې تکل کې دی چې د افغانستان په خاوره کې د کمی ګټي دي هغه خوندې شي، تر څو چې هغه نه خوندې پاکستان حکومت دې ته نه حاضرېږي چې په صادقانه ډول د سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا
او نظام سره د مرستې په برخه کې افغانستان سره د یو برابر گاونډي په توګه تعامل کې صادقانه برخورد وکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل پلان پروګرام په 2013 کال کې جوړ شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د خوالي لپاره د همکاریو د یو جامع پلان رامنځته کول وو. د دغه پلان د تطبیق لپاره دواړو خواوو 15 کاري کمیټې جوړې کړي چې په سیاسي او ډیپلوماټیکو د کډوالو چارو، نظامی، امنیتی او اقتصادي برخو کې کار کوي او له دواړو خواوو څخه لوړ پوړي چارواکي مشري کوي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
قدر من اوریدونکو، په پکتیا کې د ملي اردو یو پخوانی سرتیری وایي غوښتلې چې د اردو یو پیاوړی او برجسته افسر سي، خو د نشو په اخته کېدو سره یې داخله له خاورو سره خاورې سوه. هغه له نورو ځوانانو غواړي چې له نشه یي موادو څخه ځان وژغوري، کنه ژوند به یې د دغوندې خراب سي. ابراهیم رحیمی په دې باره کې راپورټ.
د پکتیا مرکز ګردیز اوسیدونکو مجاهد سیسم د مخ کې د افغان ملي اردو سرتیری په نشه یي توکو روک دی. اوس مهال په ګردیز کې د معتدینو په دغه شل بیسکاری زروختون کې تر درملنې لاندې دی. هغه وایي چې ریتی راتو کلونو په موده کې هر ډول نشه یي توکي څکولې دي. د غختل چې د اردو یو پیاوړی او برجسته افسر جوړ شي، خو نشه یي د هیله له خاورو سره خاورې کړل.
یو شمیم سر ته ونرسول ډیر انډیوالان مې رانه شهیدان سو په ځپه کې دا د اوس ګورم د پودر ته ګورم د نشه ته ګورم کزن شهینه مو روزنه اوس بس کېده سزان سیمن ثابت به رسیدلای و ما دا وخت عسکر مو عسکر نزابیتی ته رسیدلم په زابیتی کې دا پس پودریان سولو رانه پات سولار چې رانه پات سولو ډیر غټه ته ارمانونه مې پزړه کې و خو اوس هم ان شاء الله ځوان ما
د مجاهد په وینا تر اسکرې مخ کې په نشه یي توکو روک دی. و خو د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د سختو جګړو په نتیجه کې د روحي فشار له کبله یې نشې ته نور هم زور ورکړ. دای په دې اند و چې د نشه یي توکو په سکولو سره به یې له اوږو څخه د ستونزو پیټه سپک شي، خو وایي خبر نه و چې په لوی لاس ځان ته بهای کندې ته وغورځاو. نشه
مې سل په سل ځوان ته بکړې دوه څه د ما اعتبار را خوړلې ده نو نور ته ځوان زه کوم. یو سړی د یو خلک اعتبار په ما باندې نه کوي، وای دا متاد ده نه ځوان به زه کوم څه زه دلته کوم، خو باید ځانونه جوړ کړو بیرته.
په نشه یي موادو معتاد مجاهد دلته د معتادینو د درملنې په روغتون کې د ورزش تر څنګ کله ناکله کتابونه هم مطالعه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته له سالم فکر سره ستون شي. هغه وایي په داسې حال کې چې عادي ژوند ته د بیرته ګرځېدو موقع په لاس ورغلی، غواړي پر خپل اولادونو زده کړې وکړي او د هیواد د خدمت لپاره یې لوی کړي.
او که داسې آینده وروځ نه پرېږدو خرابېږي لکه دی موږ سره آینده خراب اوسو، باید هغو خراب نه کړو، هغې ښی لار ته کش کړو، یو څه شي زده کړې ورو ورځنه. موږ به یا تر نن دوه ورځې یو کال او دوه کاله پورې به ژوندي یا به نه ورځنه. وطن د انقلاب د ګډوډۍ ده ډېر داسې لاړله،
د ملي اردو د پخوانی معتاد سرتیری مجاهد له ټولو ځوانانو غوښتنه لري چې د مخدراتو له استعماله لرې واوسي او ځان پر سالمو مصروفیتونو بوخت کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي.
دا هم څو نړیوال راپورټونه.
د عامه افکارو سروې په خاص وخت کې احساسات منعکسوي که څه هم چې د امریکا د جمهوری ریاست انتخاباتو لا تر اوسه څلور میاشتې پاتې دي. سروې موږ ته د انتخاباتي مبارزې د خواهی اطراف په باره کې ډېر څه وایي او څه ته ضرورت دی چې ډېر لاسته راوړلی شي. د امریکا غا خبریال سټیف ریډچ چې په دې شرحه کې مرسته کوي چې د جمهوری ریاست د سروې د شمېر لپاره څه ته نظر واچول شي. دا راپور اوس په ګډه وو. سیاسي سرویګانې ښیي چې د جمهور رئیس پخوانی مرستیال جو بایدن د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ملي سرویګانو او مهم مالیتونو دواړو کې مخکې دی. دنه د انتخاباتو خبریال او څارونکی جاکوب روباشنکن وای دا پوره څرګنده ده چې جمهور رئیس په اوس وخت کې کم چانس لري. ده پوره کم چانس لري. بایدن د سپتمبر په میاشت کې د څباندې شلو دیموکراتانو په کاندیدانو کې وو چې د خپل ګوند جمهوری ریاست په انتخاباتو کې کاندید شي. حتی په فرضي انډول سره بایدن له ټرمپ نه په سیاسي عامې سروې کې 9.5 پوینټ د مخه وو. وروسته له هغې چې ټرمپ له امپیچمنت یا له اتهام نه بریزما شو د فبروري د میاشت په اخر کې انتخاباتي مبارزه سخته شوله مګر دا د کورونا وایروس د وبا له تاثیر نه د مخه وو. بایدن له هغه وخته را په دې خو تقریبا 9 پوینټ د مخه دی. جاکوب روباشکند بیا وای ځکه نو سرویګانې چې تاسې ته څه وایي دوی تاسې ته نتیجه وایي. دوی تاسې ته یو ډول احساس درکوي چې څومره خلکو پکې ګډون کړی دی چې څومره شمېر د خپل کاندید لپاره دی او البته هر څومره چې تاسې انتخاباتو ته نږدې کېږي سرویګانې زیاتې او زیاتې پیشګویي کوونکي کېږي. دنه د انتخاباتو لپاره جاکوب روباشکند یو خبریال او څارونکی دی. د وای سرویګانې په یو وخت کې د نظر معلومول دي او د نومبر د 3 منیټې د انتخاباتو د مخه به پیښې د خلکو رای بدل کړي. د جمهوری ریاست په انتخاباتي مبارزه کې سرحد اکثر وخت نور انتخابات فلټر کوي لکه کوم ګوند د سنا په مجلس کنټرول لري. جاکوب روباشکند نه بیا وای ځکه نو په ملي سطح د بایدن مخکښي په ځینو هغه ایالتونو کې چې جمهوري غوښتونکي پکې زیات دي کمه وي. د یو ډیموکرات په حیث چې د سنا د مجلس لپاره کاندید وي خپل ځان ته باید ووایي ښه زه ټولو هغو رایو ته ضرورت لرم چې د بایدن لپاره ورکول کېږي چې دا ډېره ساده موضوع کېدای شي. مګر روباشکند وای انتخابات یو ساينټیفیک وسیله ده. یوازې هغه وخت ګټوره ده چې یو څوک په دې پوه شي چې څنګه لارښوونه وشي. جاکوب روباشکند بیا وای په ژوندۍ بڼه سروې کول د سروې کولو طلایي معیار ګڼل کېږي او دا هغه وخت کېدای شي چې واقعي کس نمبر ډایل کړي او تلیفون واخلي او نوښته ولولي او ځوابونه وغواړي. اکثره سرویګانې په دې طریقه نه کېږي ځکه دا قیمته تمامېږي او وخت ضایع کوي. دوی د ژوندۍ بڼې له سروې نه د سروې کولو په ټولنه کې لږې معیارې دي. سیاسي ساینټیستان هم چک کوي چې څومره کسان سروې شوي وو. د کم شمېر خلکو معنا دا ده چې ډېره غلطي پکې شوې ده. برسیره پر دی د جنس، نژاد، جغرافیا، عاید او تعلیم ترمن باید یو توازن موجود وي. جاکوب روباشکند بیا وای د 2014 کال په انتخاباتو کې تعلیم یو د مهمو پیشګویي کولو نه وو چې د چا لپاره رای ورکړی وه. کم تعلیم یافته کسانو د ډونالډ ټرمپ لپاره رای ورکړی وه او د لوړ تحصیل کسانو احتمال لري چې هیلری کلینټن ته رای ورکړي. او ځکه ډیرو دغو سرویګانو تعلیم ته اهمیت نه ورکړی او دوی د ډونالډ ټرمپ لپاره ځینې پټ قوت له لاسه ورکړی. کله چې دا پوښتنه کېږي جمهور رئیس د عامه افکارو په اوسنۍ سروې کې وروسته دی د ټرمپ پلویانو د 2016 کال انتخاباتو ته ګوته نیسي. په یاد ولري په امریکا کې چې د جمهور رئیس انتخابولو پروسس یو نادره پروسس ده. د هر ایالت د راو د نتیجو په اساس انتخابي هر ایالت د انتخابي جرګې ټاکلې غړي لري چې د الکتورل کالج په نامه هم یادېږي. او هغه کسان چې د انتخابي جرګې 200 اویا لاسته راوړي د جمهوري ریاست مقام ګټي.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې موږ خبرونه